د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسیده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2000 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینه شمیر 55% او د ښځو شمیر 29.8% و. دا د ښځو او نارینه وو د لوست تر منځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو، چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر شپږم صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کوي، ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې اولته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه
کې. په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلی، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذانې نه لري. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه داسر کوي زده کړې کې، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې تسې نوره زده کړه ماکه، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دې د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عینی داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. خو عینی مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی، کنه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زموږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو. په صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مریض شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکې مشکل وی هغه رافقي څنګه پالنه چې لوست مېرمنه کولای شي، هغه سينه لوست مېرمن نشي کولای. او بل خپل اولاد ته ان کومغو یو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېګ ده، په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په خه او درست شکل سره روزل شي، که هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وي که داسې نور حروف وي د الف با، هغه هم د مور د نه زده کوي. او که چېرته مور نالوستې وي نو باید دا شی نشي کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستې وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکتر ته ویسي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې، همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفه کې. او هغه میرمنې چې نالوستې وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن لغو قربانیانو څخه ده چې نه د هېواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات، د مور او پلار نه پاملرنې، او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خو آیا پوهېږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ پام دې اکلمو د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي له استاد ډاکټر زرغونې زیور سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
کچیرته یو خزه واسواده دغه خپل پوهه دغه لپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویم مسله چې زمونږ په ملک کې چې د وروستۍ څلوېښتو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی، ډېر کم معاش لري، هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دا د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره د تعلیم دپاره د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي، د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمهواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي، نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی، هم د فامیل دپاره د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بلې، او د خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفات نه کړي، دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته خو کوم هېڅ دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکي کوموري کپلاري چې کم از کم هغه تلافي خود دغه زایشه وخت خو شي کنه یعنی متوجه ورته وسی به تفاوت باید پاتې نشي چې بیغمه په کور کې کینی د کور کارونه وکي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونی په تیرې دو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونی د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او بین المللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، ترڅو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مصباح، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولی شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د موږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ داده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت